السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې. نن سه شنبه د 1398 کال د اسد یزمری میاشتې 28 نیټه د 2019 کال د اگست 6 ده. د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د دایزه صفی الله ستانکزای مو د طاهر روشن په تخنیکي همکاري د ازادي رادیو پروګرامونو ته خره غلاست ویم. د ازادي راډیو په دغې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داعش وسله واله ډله په افغانستان کې هغه وخت په یو ستراتیژیک یا لوی خطر بدلیدای شي چې په دغه هیواد کې ریښې پیدا کړي. امنیت شورا دغه اندېښنې داسې وخت مطرح کوي چې د اونۍ په سر کې د کابل د یو خونړي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. بهرنۍ موضوع مهم ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد د پوځ د لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوه کاري موده 3 نور هم تمدید کړه. خو تر ارزه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی. پاکستانی پولیسو 8 افغانان په پیښور ښار کې د خپلواکۍ ورځې لمانځلو په تور نیولی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د پرلپسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو ملامته کړې ده. او د بهرنۍ موضوع هم دا ده چې د امریکا متحده ایالات وایي له روسیې سره د آی ایم ایف تړون تر لغوه کېدو وروسته په لومړي ځل له ځمکې نه ځمکه ویشتونکی کروز توغندی ازمویلی. پوره خبرونه. پاکستانی پولیسو لسګونه افغانان په پېښور ښار کې د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو په تور نیولې دي. په پېښور کې وزایي پولیس د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي د ښار د اوسیدونکو د شکایت په نتیجه کې په لومړي سر کې 9 هغه مهال ونیول شول چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان بیرغونه ګرځول. دغه پولیس وایي 9 نور کسان وروسته د سړک د تړلو په تور نیول شوي. پولیسو ویلي دغه کسان به یوې سیمه ییزې محکمې ته حاضر شي. په پېښور کې د پولیسو د قمانداني ویاند عنایت علي رسنیو ته ویلي دغه افغانانو د اصولو پر خلاف د خپلو مراسمو لپاره اجازه نه واخیستي. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ازادي راډیو سره په خبرو کې بې خبري وښوده او له پرله پسې هڅو سره سره د افغانستان سفارت هم په دې اړه څه ونه ویل. تر دې 2 د مخه هم پولیسو په پېښور کې یو بل افغان په دې تور نیولی و چې د افغانستان بیرغ یې پر خپل دوکان ځړولی و، خو هغه افغان وروسته په ضمانت خوشې شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د پرلپسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو ملامته کړې ده. دا خبره د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
داعش چې څومره دوی قوي سي په ننګرهار ولایت کې یا په ټول مشرقي سیمه کې دوی په ډیر قوت سره دوی ویلې چې موږ را څرګند شوي یو، اما د دوی ملا ماته شوله. دا په دې معنی دوی لستوني نیول شوي دي.
احمد زی که څنګه په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیت سیمې او د هغوی دقیق شمیر یاد نه کړ، خو وی ویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ ساحې محدودې او شمیرې کم شوی دی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي حکومت د بایومیټریک دستګاو ستونزه هواره کړې ده. دغه کمیسیون مرستیال ویاند زبیح سعادت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه دستګاوې په ولایتونو کې د رایو مرکزونو استولو ته د چمتو کېدو په حال کې دي.
هغه کوم بایومیټریک ډیوایسونه چې موږ په تېرو ولسي جرګې ټاکنو کې د هغې نه استفاده کړې وه چې شاوخوا 3000 ډیوایس یې کېږي، هغه هم د احصایې مرکزي محترم ادارې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دي، او څه باندې 1800 نور ډیوایسونه هم حکومت خریداري کړي دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته تسلیم کړي.
تر دې وړاندې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي وو حکومت دغه دستګاو په برابرولو او د انتخاباتو موادو د انتقال په برخه کې همکاري نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات وایي له روسیې سره د آی ایم ایف تړون تر لغوه کېدو وروسته په لومړي ځل له ځمکې نه ځمکه ویشتونکی کروز توغندی ازمویلی. آی ایم ایف یا د منځني واټن اټومي تړون اټومي وسلې د په بخښنې سره آی ایم ایف یا د منځني واټن اټومي وسلې د کنټرول تړون چې په 1980 کال کې د روسیې او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی و د رواني میاشتې په لومړیو کې فسخه شو. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د یکشنبې په ورځ یو کروز توغندی د کالیفورنیا په سان نیکولسن ټاپو کې وازمایه. دغه وزارت وایي دغه توغندي په څه باندې 500 کیلومتره واټن کې هدف وویشته. د روسیې له ملاتړ برخمن د سوریې حکومتي ځواکونه د دوشنبه پر ورځ ناوخته د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار خانشیخون ته ننوتل. دا د سوریې په جنوب کې د ادلیب ولایت یو ښار ګوټی دی. د سوریې په جګړو کې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دغه ځواکونه تر سختو هوایي او ځمکني بریدونو وروسته داسې مهال د خانشیخون له شمال او ختیځ لوري ورغلل چې یاغیان له سیمې وتلي وو. دغه ښار ګوټی د حلب او دمشق ترمنځ هغه لاره کې پروت دی چې له هومس څخه تیریږي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار د ادارې مشر رامی عبدالرحمن وایي دا د سوریې د حکومتي ځواکونو لپاره یوه عمده بریا ده. او د فرانسې او روسیې ولسمشرانو د هغو مذاکراتو د هڅو په اړه خبرې کړي چې کولی شي د اوکراینی ځواکونو او روسي پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ کړکیچ پای ته ورسوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په پاریس کې د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین کوربه و. د روسیې خبري اژانسونه وایي دواړو مشرانو د دوشنبه پر ورځ د سوریې پر جګړو، د لیبیا پر وضعیت، د ایران اټومي تړون او د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمېدو لپاره د څلور اړخیزې غونډې پر طرحې بحث وکړ. تر دې غونډې د مخه ایمانویل ماکرون یوې ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هیله لري له ښاغلي پوتین سره دا خبرې په راتلونکو اونیو کې د څلور اړخیزې سرمشریزې جوړېدو ته زمینه برابره کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا د سولې لپاره یو رښتینی فرصت دی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. بیا مو هم سهار په خیر. راځو د پروګرام معرفي ته وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داعش هغه وخت په افغانستان کې یو لوی خطر جوړولی شي چې په دغه هیواد کې ریښې پیدا کړي. د دې شورا ویاند کبیر حقمل:
داعش د یوې ترهګریزې او رانکارې ډلې په توګه یو تاکتیکي خطر په توګه مطرح ده، بې له شکه. خو دا ډله په یو وخت کې په یو ستراتیژیک خطر باندې بدلیږي چې په افغانستان کې ریښې پیدا کړي.
امنیت شورا داسې وخت دغه اندېښنه مطرح کړه چې د اونۍ په سر کې د کابل د یو خونړي برید مسؤلیت داعش واخیست. په دې برید کې درې شپېته ملکیان وژل شول. په پېښور کې د پاکستاني پولیسو لخوا 8 افغانان په دې تور نیول شوي چې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره سړکونو ته وتلي وو. له پاکستانه بله موجوده ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه کاري موده 3 نور هم تمدید کړه. رازو ده پروگرام لومړی مطلب ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د یو تاکتیکي خطر په توګه مطرح ډله بولي، خو وایي دا ډله هغه مهال په لوی خطر بدلېدای شي چې په دې هیواد کې ریښې پیدا کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې د توافق چارې پر مخ وړي، په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي د سولې بهیر باید چټک شي څو افغانستان د داعش وسلوالو د ماتولو لپاره لا پیاوړی شي. اخوا افغان ولسمشر اشرف غني هم په کابل کې د شنبه د ماښام تر خونړي برید وروسته ژمنه وکړه چې په ټول افغانستان کې به د داعش وسلوالو ریښې باسي. دا چې داعش ډله واقعا په افغانستان کې دومره لوی ګواښ دی چې افغان او امریکایي چارواکي اندېښمن کړي، فریباز ظاهر په دې راپور کې پرې جزئیات ورکړي دي.
داعش ډله په افغانستان کې څومره لوی ګواښ دی او آیا دا ډله کولی شي د وسلوالو طالبانو ځای ونیسي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د ازادي راډیو د همدې پوښتنې په ځواب کې د داعش وسلوالو فعالیتونو ته په کتو له تاکتیکي پلوه هغه یوه مطرح ډله وګڼله.
داعش د یوې ترهګریزې او رانکارې ډلې په توګه یو تاکتیکي خطر په توګه مطرح ده، بې له شکه. خو دا ډله په یو وخت کې په یو ستراتیژیک خطر باندې بدلیږي چې په افغانستان کې ریښې پیدا کړي. اما که دوی بیا داسې کېږي چې د ځینو بدلونونو له امله مختلفین یا خواخوږي ځان ته پیدا کړي یا له نویو خلکو سره تړونونه یا هم اتحاد کوي، هلته بیا حتی کېدلی شي پیو ستراتیژیک خطر باندې بدل شي.
تر ډیره دغه ډلې ته د غیر افغاني پدیدې او داسې ایدیولوژۍ په سترګه کتل کیږي چې د افغانستان د حکومت په باور له بهر افغانستان ته راغلي او د دې هیواد د خلکو ترمنځ پراخ نفوذ نه لري. خو هغه خواخوږي څوک دي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یادونه کوي او اندېښنه ښیي چې له هغو سره په یو ځای کېدو به داعش ډله په افغانستان کې پراخه سي. د دغې شورا ویان د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې د وسلوالو طالبانو د هغو ډلو یادونه وکړه چې د ده په خبره له امریکا سره د طالبانو د سولې د موافقې سره مخالفت شي.
په طالبانو کې اختلاف موجود ده د سولې د مذاکراتو په برخه کې، او ځینې داسې ګنګوسې هم شته چې ځینې مهمې برخې د طالبانو په دې حکل کې دي چې که چیرې داسې کوم تړون کېږي یا کومه فیصله کېږي دوی ولاړ شي ځینو ډلو ته، لکه تاسو یاد کړي داعش په ډول جدي اندېښنې موجودې دي. د همدغو اندېښنو سبب ده چې افغان دولت ډیر په احتیاط سره، ډیر حساب شوی او ډیر پلان شوی د سولې پر لور ګام اخلي او ټول خپل ارزیابي کوي.
د واشنگتن لخوا دې ته ورته اندېښنې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په راپور کې هم راخستل شوی دی. او وی واشنگتن هیله لري طالبان له داعش وسلوالو سره د نورو کسانو د یو ځای کېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې له تیر اگست میاشتې راهیسې په قطر کې د طالبانو سره د سولې د یوې موافقې په اړه بحثونه لري، د اگست پر 13مه پر ټویټر لیکلي چې له طالبانو سره د سولې پروسه باید ګړندۍ سي څو افغانستان د داعش وسلوالو د ماتولو لپاره لا پیاوړی سي. نوموړي تیر ماښام هم په یو بل ټویټ کې ویلي چې اوس باید یوه داسې دایمي سوله لومړیتوب ولري چې هم په خپل افغانستان په امن کې وي او هم هیڅ بل هیواد ته ګواښ پېښ نه سي. افغان ولسمشر اشرف غني په خپل تازه سرګندونو کې د دوشنبه پر ورځ ژمنه وکړه چې د داعش ټول رښتې په افغانستان څخه وباسي. داعش وسلوالو په 2014 کال کې تر ډیره د افغانستان په ختیځو سیمو کې وروسته له هغه سره راپورته کړ چې په سوریه او عراق کې ماته وخوړه. دوی ځانونه د اسلامي خلافت د خراسان څنګه بولي. د افغانستان حکومت پاکستان تورنوي چې د دغې ډلې ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. داعش ته له دې کبله تر طالبانو وروسته د لوی ګواښ په سترګه کتل کیږي چې د ځینو امریکایي سرچینو په باور ډیریدونکې پوځي وړتیا او داسې ستراتیژي لري چې په افغانستان کې دننه او بهر ملکیان په نښه کوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د ویډیو مطبوعاتو تبصرې له ملالې بشیر اورو.
ګارډین ورسپانې د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د استقلال د کلیزې په ورځ د ودونو په سالون کې د حملې په نتیجه کې ټول وژنه وسوه. د دوشنبه په ورځ د بمی چاودنو موج جلال آباد ښار ولړزاوه او د چارواکو په وینا شاوخوا شپږ شپېته کسان ټپیان سول. دوه ورځې مخکې د کابل په لویدیځ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګي حملې په نتیجه کې درې شپېته کسان وژل سول او شاوخوا 200 نور ټپیان سول. ورسپانې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه د ورځې وینا ته پام کړی دی. ښاغلی غنی د افغانستان د خپلواکۍ بیا اخیستلو د کلیزې په مناسبت جوړ شوي مراسمو کې وویل چې په کابل کې د شنبه د ورځې د حملو د قربانیانو غچ په واخلي. د ورسپانې په لیکنه د دوی اندېښنه دا ده چې له افغانستانه د امریکا له وتلو سره به دا هیواد په کورنیو جګړو بوخت سي او د داعش ډلې په ګډون به په افغانستان کې د بهرنیو ډلو او طالبانو حاکمیت ته لاره هواره سي. انډیپندنت ورسپانې هم په کابل کې مرګونی پیښې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د واده جشن، کنسرت او حتی د خوړو مراسم په کابل کې پرته له تاوتریخوالي نه وي. ورسپانې د واده د زوم میرویس علامی له قوله لیکلي چې د خپلو میلمنو خاورو ته سپارلو په مراسمو کې د ګډون توان نه لري. علامی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په واده کې هیڅ لوړپوړی چارواکی نه و، ټول عادي خلک وو. د ځانمرګي بمی حملې مسؤلیت اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر غاړه اخیستی. انډیپندنت ورسپانې لیکلي که څه هم په افغانستان کې په اکثریت تاوتریخوالي کې طالبان لاس لري، خو داعش چې د طالبانو متحده ډله نه ده په دې هیواد کې لږ خوټینګ حضور لري. د ورځپاڼې په وینا د طالبانو برعکس داعش فرقه یي ستونزو ته لمن وهي او ډیری وختونه د شیعه افغانانو جماعتونه د سپورت ځایونه او ښوونځي هدف ګرځوي. په مقاله کې راغلي چې امریکایي مذاکره کوونکو له طالبانو سره د خبرو پر مهال هڅه کړې چې له طالبانو تضمین واخلي چې د داعش سخت دریځ ډلې ملاتړ به نه کوي. ورځپاڼې لیکلي افغان چارواکي اندېښنه لري چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په لټه کې ده. ورسپانې همداراز لیکلي امریکا دا کار پرته لرشتونی انتقالي دورې را مستکولو کوي چې د طالبانو مقاصد او د داعش د تهدید پراخوالی و ازموي.
مننه کوم چې تر اوسه پورې مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. د پېښور حیات آباد پولیس 38 افغانان په دې جرم نیولي چې د ښار په سړکونو د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله او د افغانستان بیرغونه یې ګرځول. چارواکي وایي دوی د دې کار لپاره اجازه نه واخیستې، هغه څه چې ویل کېږي په ګڼو هیوادونو کې اجازې ته ضرورت نه لري. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال خالد خان پر راپور کې.
د حیات آباد پولیس تانه محرر مشال ریډیو ته اول چې د یو ځای کس نجم الساکب په شکایت دا دفعه یو سل او درې پنځوس اعلان دی دوی نه افغانان هغه وخت ونیول کله چې دوی د افغانستان بیرغونه د ښار په سړکونو ګرځول. دا د په وینا شکایت کوونکی د پېښور های کورټ وکیل هم دی او دا دغه ځوانانو یو ویډیو هم جوړه کړې ده. دغه شان په بل اف آی آر کې د حیات آباد پولیس تانه مشر دا درې سوه یو سل د فعلان دی یو کم دیرش افغانان دا سڑک بندولو پا جرم کی نیولی دی چینن بای عدالت تا اڑان دی کوی. خو بیا دا پاک افغان پیپل فورم یو مشر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ مانځل او په دې اکلا خوشحالي کول هیڅ جرم نه دی، ځکه چې د ده په وینا دغه خوشحالي پاکستانیان هم په ټوله نړۍ کې مانځي.
ګورو چې په ټوله نړۍ کې پاکستانیان که امریکا کې دي که آسټرالیا کې دي په هر ځای کې هغوی دغسې خوشحالي مانځي، خپل بیرغونه ورسره لاس کې مختلف نومونو سره واک کوي او په خپل سفارتونو کې هم پروګرامونه کوي، د بار هالونو کې هم پروګرامونه کوي. نو دغه د سوري شکم کې دا د یو قسم د خپلواکۍ یا د ازادۍ د ورځ
بلخوا پیښور کې د پولیس د محکمې ویان ایس پی عنایت علی رسنو ته ویلي دي د جلسه جلوس کولو لپاره د ډیپټي کمشنر اجازت اخیستل ضروري دي او د ده په وینا دغه افغانانو د خپلواکۍ ورځ مانځلو لپاره د چا نه هم اجازت نه واخیستې. دا یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د پیښور پولیس یو افغان کډوال چې په بوټ بازار کې سبزي خرڅوي په دې جرم نیولیو چې د خپل ریړې د پاسه د بجلی په پول د افغانستان بیرغ لګولیو. په دې کلمو په پیښور کې د افغانستان د کونسلګری سره د هغوی ری معلومولو لپاره رابطه وکړه خو بریالی نشو. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته خواږاست. پرون په ټول افغانستان کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت جشنونه ونیول شول او پروګرامونه ترسره شول. په خوست کې هم د دوشنبې په ورځ زرګونه خلکو ښځو او ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمه کلیزه په شاندار مراسمو د پوزي پریډ په اجرا ولمانځله. په خوست کې د خپلواکۍ د جشن په پای کې د دیرشو موټرو یو کاروان چې 1500 تنه افغاني توکي پکې بار او د غلام خان بندر للارې پاکستان ته روان شو چې تر بندر پورې د خوست چارواکو بدرګه وکړه. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د دې جشن لپاره مراسم چې په خوست ګمرک کې نیول شوی ول، د جشن او مراسمو سیمه د افغانستان په ملي بیرغونو د غازی امان الله خان او ولسمشر محمد اشرف غنی په انځورونو او ملي شعارونو باندې مزینه ګرځېدلې وه. د دې پروګرام اوله برخه وینا وو او دویمه برخه د پوځیانو پلی او موټردار پریډ او د زده کوونکو مجاهدینو دینی علماو او ورزشکارانو رسم گذشت ځانګړي شوی وه. خوست والی محمد حلیم فدایی په خپلو خبرو کې ویل ټول افغانان په یو ګډ ارزښت چې هغه خپلواکي در راټول دي،
ټول افغانان تر یو بیرغ لاندې په یو ارزښت باندې چې هغه خپلواکي ده راټول دي ترڅو نړۍ ته وښيي چې افغانان متحد دي. افغانان څوک ټوټه کولای نشي. هیڅ کله افغانانو په تاریخ کې به څوک ونه ښیي چې افغانانو په بل باندې تجاوز کړی.
په دې مراسمو کې د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکي پاچا امان الله خان په ژوند او مبارزه هم خبرې وشوې. د ولایتي شورا غړي اصغر اکاخیل په خپلو خبرو کې د افغاني دولت د نظم او پرمختګ په لاره کې د غازي امان الله خان هلې ځلې یاد کړې او زیاته کړې چې نوموړي د خپلواکۍ د اخیستو په خوا کې پوځي قوتونه منظم کړل، نظام نامه یې جوړه کړه، ملي بیرغ او ملي سکه یې جاري کړه.
غازي امان الله خان لویا جرګه وغوښته، اساسي قانوني جوړ کو، ملي بیرغ او ملي سکه بانکي نوټونه دي لکرنه موته یادولې.
د ولایتي شورا استاد زهره جلال هم په ورته توګه وویل،
زه همیشه په تاسو باندې ویاړ لرم، باور لرم، نازیګم، پوهیږم چې تاسو د چا اولاد دي، همدا تاسو مشران او همدې بچیان یې، همدا غرور باید اخره پورې وساتئ. داسې ونه وایي چې زموږ مشران مړه دي، ممکن نشته.
لیکوال او د نظر خاوند نواب مرزی په خپلو خبرو کې ویل، افغانانو تل د میړانې او سرخندنې ډګرونه ګټلي، خو بیا نه دي توانېدلي چې په فکر او تعقل سره خپلې لاسته راوړنې وساتي.
ژوندیو ته عقیده پیدا کوي، د تورې ارتجاع داخلي او خارجي دښمنانو مخه ونیسئ، تر څو چې موږ ژوندي مشران دغه کاروان چې روان کړی دی او زخمي افغانستان ځای ته ورسوو.
په خوست کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په لمانځلو کې ځینې ترانې هم زمزمه شوې. د خپلواکۍ د جشن په پای کې له خوست څخه په دیر شولاریو او لویو ګاډو کې د افغاني مالونو یوه محموله چې خواوشا 1500 ټنه مالونه پکې ول، غلام خان بندر ته روان شول، تر څو یاد مالونه د دې بندر له لارې پاکستان ته انتقال کړي. د خوست سوداګر او خلکو د دې اقدام درون هرکلی وکړ او دای د خوستوالو د کلونو کلونو هیله یاده کړه.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د دغه هیواد د پوز د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوه کاری موده د نورو دریو کلونو لپاره وغځوله. دا اقدام داسې وخت شوی چې له هند سره د پاکستان لانجې په دغه وروستیو کې د کشمیر پر سر ډیرې شوي او له بلې خوا ټاکل شوی واشنگتن له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو تړون له طالبانو سره لاسلیک کړي. سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې د پاکستان لوی درسیس که هر څوک وي، د افغانستان په وړاندې سیاست نه بدلیږي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د پاکستان د صدر اعظم دفتر د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې عمران خان په یو فرمان کې د دغه هیواد د پوز د لوی درستیز په توګه د جنرال قمر جاوید باجوه کاری موده د دریو کلونو لپاره وغځوله. په دې لمه کې راغلی چې جنرال قمر جاوید باجوه د یوې بلې دورې لپاره د لوی درستیز په توګه ټاکل کیږي او دا پریکړه د سیمې د امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره سوې ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف جنرال باجوه د 2014 کال په نومبر کې پر دې دنده ګمارلې و چې نوې درې کلنه کاري دوره به د روان کال له نومبر میاشتې څخه پیل سي. له ډېرې مودې راهیسې تمه کېده چې دا کار به وسي او د پاکستان د پوځ یوه ویاند هم دا خبره تایید کړې ده. د پاکستان پوځ له ډېرې مودې راهیسې د دغه هیواد خلکو په ژوند کې مهم رول لوبولی دی او د دې هیواد په 20 کلن تاریخ کې پر سیاست او پوځي چارو حاکم دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاکستان د افغانستان د سولې پر روانو مذاکراتو کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ روان دي مهم رول لوبولی. د راپور له مخې د پاکستان پوځ پر افغان طالبانو پراخ نفوذ لري او له دغې ډلې سره د افغان حکومت د سیاسي جوړجاړي په برخه کې اساسي رول لري. سیاسي څېړونکي وایي هر څه چې د پاکستان پوځ وغواړي هماغه کیږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سیاست لوی درستیز او د دغه هیواد استخباراتو اداره ټاکي. ښاغلي ستانکزي د افغانستان په اړه د دغه پاکستاني جنرال د بیا ټاکل کېدو په اړه وویل،
د پاکستان لوی درستیز موجوده لوی درستیز توستم دیدی که چیره د افغانستان ده پاره مصبت و گوری و ده پاکستان کلاسیک ساسم تحکیم دیدی طبیعتا ده سال ده پاره محصر و مفید دید او که چیره کلاسیک ساسم تحکیم که تحکیم که به خیلی دول به مزر بی زه لا هم فکر کوم چې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په ارتباط ازاله پالیسي ده او کوم خاص تغییرات کړی نه.
د جنرال باجوه د کاري دورې تمدید داسې مهال کېږي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر لانجه په دې وروستیو کې ډېره سوې ده. د فرانس پرس د راپور له مخې د پاکستان ډېری خلک هند د خپل هویت دښمنان بولي.
اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. پاکستانی پولیسو 8 افغانان په پیښور ښار کې د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو په تور نیولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې د پرلپسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو ملا ماته کړې ده. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د داعش په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر وړاندې بریدونه دوام لري چې د خلکو امنیت ګواښي. د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي حکومت د بایومیټریک دستګاو ستونزه هواره کړې ده. دغه خبره د یاد کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات بیګام ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا متحده ایالات وایي له روسیې سره د ایم ایف تړون تر لغوه کېدو وروسته په لومړي ځل له ځمکې نه ځمکه ویشتونکی کروس توغندی ازمویلی دی. د روسیې له ملاتړ برخمن د سوریې حکومتي ځواکونه د دوشنبې په ورځ ناوخته د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار خانشیخون ته ننوتل. دا د سوریې په جنوب کې د ادلیب ولایت یو ښار ګوټی دی. او د فرانسې او روسیې ولسمشرانو د هغو مذاکراتو د هڅو په اړه خبرې کړې چې کولی شي د اوکراینی ځواکونو او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ کړکیچ پای ته ورسوي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ژوند رنګونه.
د مون نوم مبارک شاه مبارز د پکتیا د ګردیز اوسیدونکي.
مبارز وروسته سي دلته څه کاروبار لري؟
مونږ د ماشاءالله هوټل دی، بس د آیسکریم او چپس او سوپ او برګر او جوس د شیان.
تاسو ته د ورځې تقریبا څومره پیرودونکي او څومره کسان راځي؟
خدي بس د ورځې 2500 پیرودونکي لرو. الحمدلله شکر ده، بخیگی خدا، بس خلق دیمون نرازی دیمون دی خلق نرازی، بس خدای پاک وطن که مسول حرامی را ولی نور بم که کیگی انشاءالله.
چه فکر کوایی؟ اگه آید چه تاسی ترلسه کوایی؟ اگر تاسی ترلسه کوایی؟ تاسی دو کور مصرف نروغ دی نور شن لپر کفی دی؟
الحمدلله شکر من خپل مینات باس و بس کیگی هر شی کیگی دی کور خرچه دی خپل خرچه همو یار دوستان دیوالان پینزش پاک شاگردان اخته دی دیوغوی هم کیگی، بس خپل خوری و زحمت باس و خدای مهربان دی انشاءالله.
دغه شاگردان ستاسو خپلوان دي کنه؟ د کوم بل څوک دي؟ یعنی تاسو رشته ورسره لرئ؟
نه بل څوک دي، د پلوګر دي، د هر ولایتو دي، د قندوز دي، د بغلان دي. بشارګان نه دي، دغه مزه نشته پوشي، بس د میاشتې لزر په تنخواه د پغوی باندې چی به کی بشارګان. اقتصادي لحاظ خراب ده، وطن کې کلی کې آرامي نشته، جنگونه دي، بیکاری دي.
فکر کوئ که چیرې سوله راتله او یا امن راتله ستاسو کاروبار له ښه کیږي؟
الحمدلله خدای دې سوله راولي، خدای دې آرامي راولي، خدای دې ورور وژنه لري کې ورځ په ورځ ښه کیږي انشاءالله، ورځ په ورځ طریق.
دغه کاروبارونو زده کړه چې تاسو دلته شیان وښودل، دا مو چیرته زده کړې دي او اسانه دي دغه زده کول؟
اسانه هم دي چې څوک خپل محنت وکړي اسان دي، چې څوک محنت ونه کړي اسانه دي ورته.
او په خیری کې به دا هم وورم، ځینې ملګري کاروبار ته زړه نه ښه کوي، ډیریږي، وایي که کاروبار شروع کړو ممکن تاوان وکړم. دا کیسه رښتیا ده؟
دا قصه بس رښتیا هم ده چې څوک خپل محنت وکړي، خپل خواري او زحمت وباسي، خپل په خپل کاروبار کې 15 وخته لمونځ وکړي، صداقت وکړي، خدای ورته مهربان ده، پوه شي، خدای بس هیڅ مزور بي موزه نه پرېږدي.
ډیره مننه.
ایتان هم ډیره مننه ورجانه. خیر.
ازادي راډیو ته غواګي است.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
بشیر حبیبزی له نګرار سرخوذ ولسوالۍ لیکلي، باید داعش په ضد ټول سره یو شو، ځکه د دې خبره دا خلک رحم نه کوي. قاسم زواک د هلمند ولایت لیکلي، حکومت د طالبانو جنگي ماشين بند نکړي، طالبان سوله نه کوي. جعفری په نوم یوریدون کې لیکلي دي هغه افغانان چې په پیښور کې پاکستانی حکومت نیولی د غندو. قدیر تکین لیکلي دي د خپلواکۍ ورځ لمانځل د ولست لا ویښتیا سبب ګرځي. حکمت الله حماسل نادلی ولسوالۍ لیکلي د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې مبارکي د ازادي راډیو ټول همکارانو په ګډون د افغانستان خلکو ته وایم. مننه. قدرمن اوریدونکو مننه کوم چې د ازادي راډیو لمړنۍ پښتو خبری مجله مو واوریده. دویمه خبری مجله به زرغونه منګل وړاندې کړي چې استودیو ته راغلي. مهرباني.
تشکر از شما. و